مشال لري دا مهال په خبر کې د ماخام اشفق بجيدي په خبرونه کې ز ګل ایاز او اسا کمیری درته هر کله وای تا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي خو له هر څه مخکې د دې سات خبرونه وو دا خبرونه سرټکی د قدرتي افاتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وای د شمالي روسان د حقو کډوالو مرستې بندوي چې په سیمو کې امنیت قائم شوی خو هغوی نستنیږي د پنجاب پولیسو مشر وای په صوبه کې خراب امنیتي حالات له وجې انتخاباتو لا ځواک نشي ورکولې او په ترکیه کې د زلزلې له وجې د وژل شوو شمېره 14000 ته رسیدلې ده دا خبرونه تفصیل په خبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وای د شمالي روسان په حقو کډوالو مرستې بندوي چې په سیمو کې امنیت قائم شوی او هغوی نستنیږي د ادارې وایند اسان داوړ د فروری پر اتمه مشال لوتوي هغه کډوالو ته د بکاخیلو کیمپ نه خپل کورونو ته د ستنولو لپاره د فروری له 14 تر 16 وخت ورکړی وو چې په 3001 رجسٹر کورنیو کې یوازې 350 کورنۍ استنی شوې دي او لا نورې پاتې دي په 2016 کال کې په شمالي روسان کې د وسلوالو پر ضد د ضربې اعظم فوجي عملیاتو له وجې څه د پاسه 100,000 خلک بې کوره شوي ول چې زیاتره یې خپل سیمو ته ستانه شوي دي د سنداول په وینا له پی ډی ایم ای سره د رجسٹر هغه کډوالو شمیره څه د پاسه 18,000 دي چې سیمې لا هم کلیر نه دي ګرځول شوي بلخوا دغه کډوال په خپل سیمو کې زر تر زره د امنیت ټینګولو او پکې د بنیادي سهولتونو برابرولو غوښتنې هم کوي د پنجاب د پولیسو مشر د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته ویلي چې د امنیتي حالاتو له کبله په روان وخت کې په صوبه کې انتخابات کول ممکن نه دي انتخاباتي کمیشن د فروری پر اتمه په خبر پاڼه کې ویلي چې د پنجاب د پولیسو مشر عثمان انور د فروری پر اتمه الیکشن کمیشن ته ویل چې دوی د وسلوالو خلاف په کاروایي کې بوخت دي او دفاع وزارت هم ویلي نشي کولای چې د انتخاباتو لپاره فوزي او نیم فوزي ځواک وګماري ځکه چې هغوی په راتلونکي سرشمیرنه کې مصروف دي مخکې د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د فروری پر 1 په 400 کې رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د طریقه انصاف د زر د انتخاباتو غوښتنه نه کوي ځکه چې په صوبه کې امنیتي حالات اخن دي د طریقه انصاف ګوند مشر عمران خان چې کله د تیر کال په اپریل کې د پی ډی ایم لخوا راوړل شوی د عدم اعتماد تحریک د لارې له وزیر اعظم لرې کړل شو وروسته په قومي اسمبلی کې د ګوند غړو استعفاګانې ورکړې وروسته د خبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلی نه د روان کال په جنوري کې تحلیل شوی چې آئین سره سم باید په 3 میاشتو کې دننه انتخابات وشي د جماعت اسلامي ګوند یو شمیر مشرانو او سیاستوالانو پلویانو د او د پیښور ګڼ اوسیدونکو په احتجاجي لاریون کې په خیبر پښتونخوا کې د نامنې مخنیوي غوښتنه وکړه د پیښور اشرف روډ باندې د فروری پر 8 لاریون تر هغې وروسته شوې چې د جنوري پر 10 د پیښور د پولیس لاینز په جماعت برید کې لسګونه کسان وژل شوي ول دغه لاریون د عمل مارچ په نوم د پیښور له نشتراباد نه تر اشرف روډ پورې وشو د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په خپله وینا کې تور پورې کړ چې حکومت په سیمه کې په امنیت ټینګ ساتلو کې پاتې راغلی دی په مظاهره کې ویل شوي چې په سیمه کې د تهګری پیښې بیا زیاتې شوي چې باید ولس د امن لپاره له حکومت او ادارو سره همکاري وکړي خو د پاکستان حکومت او فوج باید د نامنې پر ضد مبارزې ته ژمن دي او عملیاتو ته دوام ورکړی دی په اورغزو ضلع کې د سیمې ځمیدارانو د زراعتو د تحقیقاتي ادارې خلاف مظاهره کړې ده د ځایي ځوانانو تنظیم لخوا د فروری پر 8 په ډبوري کې ترتیب شوې مظاهره کې کاربندګرو تور پورې کړ چې د لوګانو د کښ پروژه کې تر ټولو ته یو شان موقع نه دی ورکړل شوی بلکې د خوخي کسانو ته کار ورکړل شوی د ځوانانو تنظیم مشر عظیم اورغزی مشال لیته ویل
دی ادارې په خلاف ته اکشن واخیستل شي د دې کې به مزید ذمہ داران واخیستل کی ځکه چې 140 کلی کوي ته دوا کلی خلې او دا نور کلی ته نه محروم کړو او نور کلی د پریک دولو
بلخوا د محکمې یو چارواکي شاه خالد مشال لوتی ویل چې دغه پروژه په سیمه کې د سیړنې په خاطر پیل شوی و چې لپاره یې کاربندګرو ته ضروری مشینري ورکړل شوی و او روان کال یې دیش زمیداران پکې شامل کړی دي بلخوا په خوانی زمیداران هغه و چې کارکردګي خوا تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ په ترکیه او شام کې له زلزلې څخه د ژوندي پاتې شوو کسانو د ژغورنې هیلې د فروری پر 9 کمې شوې. دا په 13 لسیزه کې تر ټولو خونړۍ زلزله بلل کېږي چې تر اوسه 15,500 کسان پکې مړه شوي دي. په عین حال کې د یخنۍ له کبله تر ملبې لاندې د ژوندي ګیرو کسانو د ژغورنې عملیات اغیزمن شوي دي. په زرګونو راپریوتو ودانیو کې د ګیرو کسانو د ژغورلو د کوششونو 4مه ورځ ده. کارپوهان وایي تر 2 ساعته وروسته د ګیر کسانو د ژوندي پاتې کېدو امکان ډیر کم پاتې کیږي. دا د مشالو خبرونه. خبرونه مله مشال وړي واوریدل کده موږ تاسو کول شي د مشال وړي ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalwardi.com فیسبوک او کچري تاسو اپ په سمارټ فون کې لري نو د مشال وړي اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او دا غي د لاري هم تاسو زموږ ټول خبرونه اوریدل شي. که چېرې سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم باوري. د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي د شمالي بلوچستان هغو کډوالو مرستې بندوي چې په سیمو کې امنیت قائم شوی خو نستنیږي. د خیبر قبایلي ضلع د باړې تحصیل سیاسي او قومي مشران وایي په باړه او تیرا کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ولسي وګړو بې ځایه زورول ورته د منلو وړ نه دی.
اوس صرف سیار ختم شوی دی، لهذا اجتماعي ذمهداري نشته. اوس د عوامو دا ذمهداري نه ده، اوس د حکومت او د ریاست ذمهداري ده چې په وطن کې امن قائم کړي.
د خیبر پختونخوا او پنجاب گورنر په صوبه کې د خراب امنیت له وجې د اسمبلی انتخاباتو ځنډولو خبره کړې. شنو کې موجوده سیاسي منظرنامې ته څنګه ګوري؟
هلته بیا کله دلته د ان انتخابات کېږي، د نور انتخابات کېږي، نو په هغې باندې بیا اثر انداز کېږي. هم نه دا به یو داسې یو مونږ وله وایو چې یو داسې اچار به ترې جوړ شي چې بیا به چاته هم سنبالول ممکن نه.
په قبلي ضلعو کې زده کوونکي او فعالان وایي وخت نا وخته انټرنیټ بندولو له وجې ستونزو سره مخامخ کېږي.
یعنی بخی مونگا پتور اسپاری و پتور جنگل که و وقت با وقت بانده مونگا زیاد پر لطونه هم کردی، یعنی دوی چوم یشت لپاره مو سرا و دی وشی خوب یا کار نپی وشی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لمشال رادیو سراسه. مشال رادیو تاسی غواگی په خبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای چارواکي وایي د شمالي وسان په کومو سیمو کې چې امنیت قائم شوی د هغو سیمو کډوالو ته د بکاخیلو د واپسې کمپ نه د ستنولو لپاره د فروری له 4 تر 10 پورې وخت ورکړل شوی و، خو یوازې 350 کورنۍ ستنې شوې. نورې څه د پاسه 3000 کورنۍ لا هم پاتې دي. حکومت فیصله کړې چې د فروری له 10 بعد دغه کډوالو کورنیو د کډوالو مرستې بندوي. البته د کومو سیمو امنیت چې لا هم اټینګ شوی نه دی، د هغو سیمو د کډوالو مرستې به دوام لري. بلخوا دغه کډوال په خپلو سیمو کې زر تر زره د امنیت ټینګولو او پکې د بنیادي سهولتونو برابرولو غوښتنه کوي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې و.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د نظم اداره پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان مختلفو سیمو ته واپسې لپاره یوازې 350 کورنۍ راغلي چې 1300 ورځو کې یې ستنې کړې دي. یادې ادارې د 14 فروری نه د 10 فروری پورې د شمالي وزیرستان یو شمېر سیمو یا کلو واپسی اعلان کړی و. کډوالو ته ویل شوي ول چې د بکاخیلو واپسی کیمپ نه به ستنوي او ورته د واپسۍ مراعات ورکړل کیږي. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د نظم ادارې ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې کمې سیمې ځانګړې ډول د تاخیل تحصیل چې زیاتره سیمې یې لاسفه نه دي ګرځول شوې، د هغو کډوالو میاشتینې مرستې جاری دي. د دوی د واپسې لپاره د سیمو کلیرنس روان دی، خو هغه خلک چې سیمې یې کلیر دي خو واپس نه ځي، د 10 فروری نه به یې مرستې بند شي.
اختیار شوی و چې د 14 فروری نه تر 10 فروری پورې دوی خپله واپسي یقیني کړي او چې کومه اسانتیاوې حکومت ورکوي نغدي مرستې ورسره کوي هغه هم ترلاسه کړي. 350 کورنۍ واپس تللي دي، نور اوسه پورې څوک نه دي راغلي. حکومت فیصله کړې ده چې د 10 فروری نه پس په د هغې ټولو خلکو مرستې بندوي، میاشتنۍ مرستې چې د چا علاقې کلیر دي او واپسي ورته شوې ده، او هغه خلک چې د چا علاقه نه ده کلیر شوې هغې ته به مرستې جاری وي چې هغه تعداد اتله زرا سده پاسا په دې وخت د پی ڈی ایم سره رجسٹرڈ چکم کډوال دي.
ضرب اعظم عملیاتو څخه لکونو خلک به کور اول چې زیاتره ستانه شوي. د داخل اوسیدون کې زکیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی سیمه اوس هم بند دي، خپلو سیمو ته واپسې غواړي. ورته د شیډول جاری کړي خو د واپسۍ سره هلته امن او د ژوند سہولتونه غواړي.
پدا کې اکثر هغه خلک ته چې یخو په علاقې کې یا بدیا څنا څو خلک دلا پتې دا چې پرا دې میر دې علاقې سول دی مایزر مداخل شول دې کاجې شول دې دې لاټک کې مچ شول مثال الوړ شول دا خلک چیرې خدا نه غوړي چې د ژوند په کمپینا کې وي، په بوسی کې وي، په تکلیفات کې وي، دا خپل علاقې ته تګ غوړي چې پرا په علاقې کې امن وي، علاقې بد شوي نه وي، ولا سکول اسپتال نوی دی علاقے ابدی نوی نو مشتا پتا دو چی میز علاقہ خرپا شوی دو کرنا ڈنگ شوی دی وطن احرا بدائی نو ادغ دا پورا دا شای نظری دو او میز خلق ادغ دا پورا دا بکی دا یو شی دول وشی کشلی منظم ترتی بند خلق و لجل چی.
شمالی وزیرستان شاوال پا مکمل توگا او دا تاخیل تاسیل نیمائی سی میں لا کلیر شوی ندی چی دا بکور شو خلقو واپسی ندی شوی. دغه خلق وختنا کړي چې د دوی سیمه د هم زر کلیر کړي. د دوی په وینا هلته کورونا ډنګ پراته دي چې واپس یې کیږي نو حکومت ته هلته امن باوري کړي. د دوی لپاره د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیره تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
مشال رادیو تاسو غواګي د خیبر ضلع د باړي تحصیل سیاسي او قامي مشران وای په باړه او تیرا کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ولسی وګړو بې ځای زورول ورته د منلو وړ نه دي. دوی وای چې قبایلي سیمه خیبر خوندوا کې تر شاملېدو وروسته اف سی آر قانون او د امن ټینګښت ساتلو لپاره د عامو خلکو د اجتماعي ذمواري قانون ختم شوی. په کار ده چې ریاست د خلکو له زورولو بغیر د وسلوالو مخه ونیسي او امنیت ټینګ کړي. بلخوا د فروری پر ومه د باړه رائفل ځواک کمانډنټ کرنل زبی الله اویل چې امنیتي ځواکونه ټول اقدامات د خلکو د امنیت لپاره کوي او کوشش کوي چې په دې لړ کې ولسی وګړي بې ځای ونه زورول شي. نور تحصیل د سیمینه د مشال اړې خبریال فرحات شینواری راکوي.
د باړې سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل پردی د فبروري په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه دې د لټون د عملیاتو په نامه د ولسي وګړو د زورولو نه ډډه وکړي.
کم هغه خلک دي چې حکومت ته مطلوب دي هغه د عوامو ته وخیل شي چې مونږ ټولو ته پته وي چې چا خلاف اکشن اخلي، چا خلاف اپریشن روان دی. داسې نه چې په دا ډډ کې عام خلک او بې ګناه خلک وزورول شي او د کولټرل ډیمیج په بنیاد باندې عام خلکو ته تکلیف رسیږي. دغه مونږ مخالف فدم کوو، دغه به غمدنن کوو او حکومت ته هرگز د اجازه نه ورکوو چې هغه بیا داسې ځنې اقدامات وکړي چې غیر عوامو ته تکلیف وي. اوس اف سی آر ختم شوی دی، لهدا اجتماعي ذمہ داری نشته. اوس د عوامو د ذمہ داری نه دوه، اوس د حکومت او د ریاست ذمہ داری چې په وطن کې امن قائم کړي.
د شلوبر قومي سرشتې یو مشر عبدالغنی اپریدی وای چې خوښه یو ونه وړاندې هلته په تیرا کې ځنې وسلوال لیدل شوی وو او په سوشل میډیا یوا ویډیو هم خپاره کړی وا. نو لاغي ورستو امنیتی ځواکونو ځای خلک وزورول
څ تر خاګر بي وی چاغه بیر ګوشي یو به لوکا کې به سړی ټوپک وګرځیدلی وی. بیا دې نه بعد چې کم دی د سکیورټی فورسز ولا روغلی دی او پایلوکا کی چکم دے سرچ اپریشن بیم کڑی وی او خلق بیم سے بے گناہ نی ولی وڑی بی وی شپای پہ تیرا کڑی او یہ خچے گم دے ہوئی پ اندا سے پ میدان کے پ کنا ولی زک چ پایلوکا کی وس مورا کی یہ سبئی برخی او تیری جرت سو ملا ٹیلی فون سلا نہ کا ولو یا تو سو چکم دے منگ لیول سلا نہ نو زدا خبر کم چے گو خلق دا خبر او تا اوکڑا چے دی امن و امان ذمہ وری تو دو دے تور توت نہ ونسا تر اٹول د بڑے تحصیل چکم دے منہ دے پخور سے چکم بارڈر لگے دلا تدا پیرے ٹول چکم دے قبضہ ہے توسرا دو بدایا لوکا تپ روتی ہے بارڈر چکم دے پا بارڈر تپ روتی ہے نن دے توسرا ترخاگر رو اوڑی پکمل یار دے سر اوڑی سنگ دے سر اوڑی
د بڑے سیاسی فعالانو امنیتی زواکونو نا د بے گناہ خلقو نا زورول غختنا پا دا سے حال کی کھڑے چھ د فبرواری پا پینزما پا جمرو د تخت بیک چک پوسٹ باندے د امنیتی زواکونو پا دازو یو پینزوشت کلن تن بلال اپردائی وجل شوائی خو بیا امنیتی زواکونو خپلا غلطی تسلیم کھڑے او د بلال اپردی کورنی ننوات کھڑے د فبروری په اومه نیټه د باډا رایفل ځواک کمانډنټ کرنل زبیح الله ویلی چې بلال اپریدی وژنه په خطا سره شوې او د دوی ځواکونه هر ګام د دغې سیمې د امن لپاره پورته کوي او پر روان وخت کې به داسې غلطۍ نه تکرارېږي او لسی وګړي به څوک بې ځایه نه ځوروي. په باډا او تیرا کې 2008 کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو او په 2008 پاڑسم کی سر ترسی دلی د خیبر زلی ولسی وگڑی وای چې 2018 نا تر 2023 پوری پکې امن بحال وو. خو په دې تیر کال 2023 او دې روان کال 2023 په شروع کې هلته د بدمنۍ زنی پیخې رامنځته شوې چې پاغې کې وسلوالو په امنیتي ځواکونو پولیسو او ځنې کامی مشرانو باندې بریدونه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پنجاب د پولیسو مشر عثمان انور ویلي چې په اوسني حالاتو کې به په یاد صوبه کې د صوبایي اسمبلۍ لپاره د زمینی انتخاباتو ترسره کول ډیر ګران وي. نوموړي د فروری پر اتمه د انتخاباتو کمیشن ته ویلي چې اوسمهال دوی د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې بوخت دي. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي هم د انتخاباتو پر کمیشن غږ کړی وو چې د زمینی انتخاباتو لپاره د نیټې تر اعلانولو وړاندې له امنیتي ادارو سره سلا مشوره وکړل شي. بل پلو د دفاع وزارت وایي چې فوجي او نیم فوجي ځواکونه به د فروری له 8 د اپریل تر 3 نیټې پورې په هیواد کې پر ترسره کیدونکې سرشمیرنې کې مصروفي. اوس پښتنه دا چې په داسې حالاتو کې په خیبر پښتونخوا پنجاب کې د صوبایي سملو انتخابات تر کوم حده ممکن دي؟ د مشال اړوند خبریال غلام غوس دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پنجاب د پولیسو مشر الیکشن کمیشن ته ویلي دي چې انتخابات کول به په موجوده حالاتو کې مشکل وي ځکه چې دوی د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې مصروف دي او د دفاع وزارت هم د انتخاباتو لپاره د پوځي او نیم پوځي ځواکونو د ورکولو نه معذرت کړې ده. د الیکشن کمیشن د خبرپاڼې تر مخه په پنجاب کې د قومي اسمبلۍ په ځینو حلقو د روانو زمینی ټاکنو او په پنجاب کې د صوبایي اسمبلۍ لپاره د ممکنه عامو انتخاباتو د امنیت په اړه د پولیسو مشر عثمان انور د ټاکنو د کمیشن چارواکو ته بریفینګ ورکړو او هغه ویل چې د پنجاب په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو په ضد عملیات روان دي چې د سلورونه تر 15 میاشتو کې به سرته ورسي او داسې حالاتو کې انتخابات کول به یو مشکل کار وي. د پولیسو مشر عثمان انور ویلی دي چې که بیا هم په نږدې ورځو کې انتخابات کیږي نو د انتخاباتو لپاره به د رینجرز او پوز اهلکار په کار وي. بلی خواته د پاکستان د جیو نیوز په ویبپاڼه د فبروري په 9 نیټه د خپور شوي یو خبر تر مخه د دفاع وزارت د داخله چارو وفاقي سیکرټري ته په یو خط کې لیکلی دي چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د زمینی یا عامو انتخاباتو لپاره به پوځي او نیم پوځي ځواکونه امنیت نشي ورکولی ځکه چې یو خو هغوی په خراب شوي امنیتي حالاتو سمولو کې مصروف دي او بل د فبروری د 8 نیټې نه تر اپریل 3 نیټې پورې به پوځي او نیم پوځي ځواکونه په مردمشماری یا سرشمیرنه کې مصروف وي. خبریال او شینونکې لحاظ علي وایي یو خواته د قومي اسمبلۍ په ځینو حلقو د زمینی انتخاباتو عمل روان دی او د انتخاباتو نیټې هم اعلان شوې دي خو د تحلیل شویو دوو صوبایي اسمبلیانو لپاره ښکاري داسې چې په 3 میاشتو کې دننه به دا انتخابات کول ممکن نه وي.
کمنګ وګورو دی وخت کې د خیبر پختونخوا حکومت او پنجاب حکومت تقریبا مشترکه موقف اپناو کړی دی. وغدا دی چیرې دی وخت کې په صبح کې د امن امان صورتحال هم خراب دی ورسره د امنیت وضع هم خانه ده. د دې په وجه انتخابات چې کوم دی دادی فلحال د عامو انتخاباتو سره وشي. خو عجیبه خبره دا ده چې په پنجاب او د خیبر پختونخوا کې په کومو نشستونو باندې چې د قومي اسمبلی ضمني انتخابات دي هغې لپاره تیاری روانې دي. نو دلته که موږ وګورو د الیکشن کمیشن لخوا هم هغه عمل نښکاري. دیو دین علاوه د صوبایي یعنی د خیبر پختونخوا حکومت او ورسره د پنجاب حکومت او په تیره تیره بیا وفاق هم داسې خبرې کی داسې بیانونه راغلي دي چې د هغې نه دا خبره پخ کاره شوې ده چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې کوم صوبایي انتخابات کېدل نو هغه د نوي ورځو د ننه ممکنه نښکاري.
خبریال او شینونکو محمود جان بابر وایي که د دوو صوبایي سمبلیانو انتخابات د عامو انتخاباتو نه مخکې کیږي نو دې سره به د عامو انتخاباتو معمول ګډوډ شي. نو پکار ده چې د سیاسي اتفاقي رایې د لارې په یو وخت په ټولو صوبایي سمبلیانو او قومي اسمبلی عام انتخابات وشي.
چې د کومو اسمبلو انتخابات په اوسو شي نو د دې چې کله 15 کاله پوره کیږي نو دا 15 کاله بعد به بیا الیکشن کیږي. نو دا به نور پاکستان سره بیا نه کیږي. او د نور پاکستان انتخابات که په راتلونکي وخت کې کلم کیږي نو دا به همیشه د هغې نه بدلي. نو په دې صوبو کې به حکومتونه چې د چا هم وي نو هغه حکومتونه به هلته بیا کله دلته د ان انتخابات کیږي یا د نور انتخابات کیږي نو په هغې باندې به بیا اثر انداز کیږي هم. نو دا به یو داسې یو موږ وله وایو چې یو داسې اچار به ترې جوړ شي چې بیا به چاته هم سنبالول ممکن نه وي. نو دې دپاره ضروري دا ده چې دا ټول په یو ځای باندې کینو د دې د څه حل راوباسي او که حل نه راوباسي نو زما په خیال باندې دا به د دې نقصان به ټولو له کیږي بیا.
تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي هم د پښتونخوا صوبې د عامو انتخاباتو په اړه د امنیتي اندېښنو څرګندونه کړې وه او هغه د فبروري په 8 نیټه په چارسده کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې پاکستان تاریخي انصاف دی زر د انتخاباتو غوښتنه نه کوي ځکه چې په لکی مروت، مومندو، باجوړ، کورما، بنو او وزیرستان په وانه کې حالات دومره سم نه دي چې سیاستوال پکې د ټاکنو لپاره سیاسي هلې ځلې وکړي. پاکستان تاریخ انصاف په پېښور های کورټ کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی لپاره د ټاکنو د ممکنه ځنډولو په ضد یو خواست هم داخل کړی دی چې پکې د انتخاباتي کمیشن د قانون سره سم په دریو میاشتو کې دننه د انتخاباتو کولو غوښتنه شوې ده. یاد دی وی چې تیر کال په قومي اسمبلی کې د هغه وخت په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد وروسته د پاکستان تاریخ انصاف د قومي اسمبلی غړو استفاګانی ورکړې وي او بیا د عامو انتخاباتو د اعلان کولو لپاره د فشار اچولو په هدف د عمران خان په سلا مشوره د پنجاب او خیبر پښتونخوا اعلی وزیرانو دغه دواړه اسمبلیان هم تحلیل کړي وي. خو د الیکشن کمیشن لخوا د قومي اسمبلی په خالی شویو ځینو نشستونو په مارچ کې ضمني ټاکنې اعلان شوې دي خو د پنجاب او خیبر پښتونخوا د صوبایي حلقو لپاره تر دې دمه د انتخاباتو اعلان نه دی شوی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د لادرکه بلوڅانو لپاره له مبارزې کوونکو سره د یووالي کمیټې تېره ورځ د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی په دې احتجاجي مظاهره کې د نورو لادرکه بلوڅو وګړو ترڅنګ د حفیظ زهری د خوشی کولو لپاره هم نارې وهلې. د بلوڅ یک جهتي کمیټې غړي وای حفیظ زهری نوم یو بلوڅ ځوان له ډېرې مودې راهیسې تر لادرکې وروستو په دې رستو کې ستون شوی وو خو د فروری پر څلورمه یو وار بیا په کراچۍ کې له خپل کوره پورته کړل شوی او لادرکې د دوی وای چې د تیرو حکومتونو په څیر د اوسني اتحادي وفاقي حکومت په وخت کې هم د بلوڅانو د لادرکې کېدو لړۍ روانه ده. خود اوسنی حکومت چارواکو ویلي چې د بلوڅانو په ګډون د ټولو لادرکه کسانو د خوشی کولو لپاره هڅې کوي. تفصیل ګوهر میسي درا کوي.
د فروری په اتمه اسلام آباد پریس کلب مخې ته د بلوچ یکجهتي یعنی یو کولو کمیټې تر خوا لاندې احتجاجي مظاهره وشوه او مظاهرچیانو نارې وهلې. په دې احتجاجي غونډه جوړولو کې مهمه برخه اچولې یوې جنۍ مشال ریډیو ته وویل چې بلوچستان په زور ورکېدل هم دغه سي جاری دي لکه څنګه د عمران خان په حکومت کې کېدل. خو موږ به په دې اړه د خپل غوښتنو نه ورستو نشو. دې زیاته کړه،
میں سادیہ بلوچ، بلوچ ایک جہتی کمیٹی سے میرے تعلق، یہ حمید زہری اور ان کے فیملی کے لیے ایک
احتجاج، دا حفیظ زہری او دا دا خاندان سرا دا یو والی لپارا احتجاج دے، دا دا حغی خاندان لپارا احتجاج دے چھ کم دا ریاستی جبر اخکار شوی دے، دا دغی خاندان لکه حفیظ زہری او حمید زہری سو سو کسان دا یو خاندان په زور ورکول کیږي او دوی ریاستی جبر برداشت کوي او دوی په سترګو ویني چې دلته عدالت او انصاف څومره بے وسه دی. د یادونه ور دی چې د فروری په سلورمه بشپړه سوشل میډیا باندې دا خبر او ویډیوګانې چلیدي چې سرکاري چارواکي په کراچۍ کې د خپل کور نه حفیظ زہری یو ځل بیا په زور وړلو کوشش کوي چې ډېرې مودې راهسې ورکړې شوی و او څو ورځې مخکې کور ته واپس راغلی و. دا هم ویل کېږي چې د حفیظ زہری د وړلو په وخت د ده په مور او نورو کوروالو باندې ډزې هم وکړلې شوې. مظاهرچیانو مشال ریډیو ته وویل چې حفیظ زہری تیر کال د دوبۍ نه په غیر قانوني لارې باندې پاکستان ته راوړلو نه پس ورکړې شوی و. د پاکستان حکومت په کال 2011 کې د ورکو کسانو د قضیو سیړلو کمیشن جوړ کړو او هغه کمیشن بیا بیا ویلي چې هغه کسان چې وموندل شي او ستانه شي، خو کمیشن هیڅکله د خپلو تخنونکو معلومات نه ورکوي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو د بندیز له کبله د خیبر پښتونخوا د مالکن ډیویژن هغه 115 نجونې هم بیرته ستنې شوې چې په افغانستان کې یې د طب زده کړې کولې. دوی وایي پر زده کړو یې لکونه روپۍ لګېدلې دي، خو اوس یې تعلیم په نیمه کې پاتې شو. د دوی په وینا وخت او پیسې ضایع شوي دي او پکار ده چې اوس ورته د پاکستان په میډیکل کالجونو کې داخلې ورکړل شي. بلخوا د سوات میډیکل کالج مشر وایي د پاکستان په میډیکل کالجونو کې داسې پالیسي نشته، خو که وفاقي حکومت په دې اړه څه فیصله وکړي نو بیا کولی شي چې د متاثره نجونو ته داخلي ورکړي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات مټي تحصیل دورشخیل سره تعلق لرونکي د افغانستان جلال آباد کې د سپین غر میډیکل کالج زده کوونکي سلینا وایي چې یو نیم کال یې د طب زده کړې کړي، خو په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ښځو د زده کړو بندیز له وجې بیرته پاکستان ته راغله او د وړاندې زده کړو په اړه اوس فکرمند ده.
سلورم سمسټر ایگزام سټارټ کېدو د طالبانو دا نوټیفیکیشن جاری کو چې جنکو په تعلیم باندې پابندي ولګېده، نو د هغې وجې نه مونږ واپس راغلو. مونږ بیا هم ډېر شي ورځې صبر کو چې دشي مونږ الته په خپل طالبان سره مين او دا مو کو چې مطلب تاسو مونږ ته یونیسټیانی او دا کولاو کوي، خو هغه وی چې مونږ نه کولاو اوس بیا مونږ دلته پاکستان ته راغلو.
د سواد بشمول د ملکن ډیویژن 115 د میډیکل کالج خزینس د کوونکو سره د هغوی مشران هم پریشان دي. د درګي ملکن اوسیدونکو پرمان خان چې دوه لوریانی بیرته راغلي وای چې په خزو د زده کړو په بندي سره ډيري پښتني جنکي متاثر دي.
د فرست ير نه والا د سیکنډ ير، ترډ ير، فورث ير، لاست ير پورې پر پورې پکې اوم د ماشومان چې بس هغه اخري پیپر او اخري پیپر کې دا دغه شو چې یاره مطلب دا دي طالبانو دا بیا نو لګو چې بس زنانه به دا تعلیم بند شو کنه جی. دلته چې زمونږ کمی ماشومان کمی راغلي ټول خبره انزایټي بیماران شي، ذهني ټینشن دی وته ډیر زیات
دا پاکستان په میډیکل کالجونو کې د زده کوونکو لپاره پالیسی صدا او آیا د افغانستان متاثر جنکی خپل زده کړې پاکستان کې جاری ساتل شي؟ په دا اړه سوات کې د سیدو میډیکل کالج پرنسپل پروفیسر ډاکټر اسرار الرق وایي
پالیسی دسې ده چې دا ګورنر کالجونو کې خو سیټونه آلریډي ډیسایډډ چې یاره څومره کالجونه دي هغو ته څومره سیټونه الاوډ دي، او بیا د هغې نه وروستو که سپوز داسې داخله غواړي نو دی له فیډرل ګورنمنټ د کیبینټ به ډیسیژن کوي او هغه ډیسیژن به بیا پی ایم سی ته ځي. پی ایم سی به خپل رولس کې امینډمنټ کوي چې یاره دا سیټونه مونږ دوی له ورکولی شو، چونکې دا بهر ملک نه دي او دا خو هغه کسان تللي چې اکثر په میرټ کې هم نه وي کنه، دلته په میرټ باندې نه راغلي نو دوی هلته په خپل رسک باندې داخله اغستي. د ګورنمنټ په تروخو دا نه دي داخل شوي خو خپل رسک باندې تللي.
د افغانستان نه بیرته راغلي د طب جینکو زده کړو جاري ساتلو په اړه فرمان خان وایي چې دوی په ګډه وفاقي حکومت او سیاسي مشرانو ته دغه مسله وړاندې کړې ده.
زمونږ ډیپټی چیرمن سیټ سره میټینګ وشو، زمونږ ډیرو خو کسانو سره نورو سره میټینګ وشو، او زمونږ هغه میټینګونه ټول چې کم دینو بس پایل دلته لاړو، پایل هلته لاړو، پایل دلته راغی، زم په دې حکومت پاکستان کې به څه سوګنی چې دې ایشو نه خبر نی چې والدین ټول زیات خپه دي پیسہ پیسہ ځای شو د ماشومان سومره وخت ځای شو ماشومان را دي بیماری کې ذهنی ټینشن دي
د ملکن ډیویژن تیبز د کون کې جنکی او د هغوی مشران د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې د انساني همدردی په بنیاد دي د ټولو متاثر د کون کو ته د پاکستان په میډیکل کالجونو کې داخلي ورکړي ځکه چې دوی ته معلومه نه و چې په افغانستان کې به ناڅاپه طالبان د خزو پس د کړو بندیزونه لګوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د روان غړی نوی برخه در ورسیدو تاسو د خبرنو لنډیز وو وای په خبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وای د شمالي وسان په هغه کډوالو مرستې بندوي چې په سیمو کې امنیت قائم شوی او هغوی نستنیږي د ادارې وینا سنداول بیگ دا فروری پر اتمه مشاله لوتیږي چې هغه کډوالو ته د بکاخېلو کیمپ نه خپل کورو ته د سنو لپاره د فروری د څلورمې تر لسمې پورې وخت ورکړیو خو په دې کې درې زره یو سل رجسټر کورونیو کې یوازې 350 کورنۍ ستنې شوي او لا نورې پاتې دي د پنجاب د پولیسو مشر د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته ویلي چې د امنیتي حالاتو له کبله په روان وخت کې په صوبه کې انتخابات کول ممکن نه دي انتخاباتي کمیشن د فروری پر اتمه په خبرپاڼه کې ویلي چې په پنجاب د پولیسو مشر عثمان انور د فروری پر اتمه الیکشن کمیشن ته ویلي چې دوی د وسلوالو خلاف کاروایي کې بوخت دي او د دفاع وزارت هم ویلي چې نشي کولی انتخاباتو لپاره فوجي او نیم فوجي ځواک وګمارل شي ځکه چې هغوی په راتلونکي سرشمیرنه کې مصروف دي د جماعت اسلامي ګوند یو شمیر مشرانو او سیاستوالانو او په پیښور کې ګڼو اوسیدونکو په احتجاجي لاریون کې په خیبر پختونخوا کې د نامنې د مخنیوي غوښتنه کړې د پیښور اشرف پرون باندې د فروری پر اتمه لاریون تغییر څه شوی چې د جنوري پر 13مه د پیښور د پولیس ټانس پر جمعه په برید کې لسګونه کسان ووژل شول په پاکستان حکومت او فوج وايي د نامنې پر ضد مبارزې ته ژمن دي په اورګزو ضلع کې د سیمې ځمیدارانو د زراعت او تحقیقاتي ادارې په خلاف مظاهره کړې ده د ځایي ځوانانو لخوا د فروری پر اتمه په ډبوري کې ترتیب شوې مظاهره کې کاروندګرو تور پورې کړ چې د لوګانو د کښ پروژه کې ټول ته یو شان موقع نه ده ورکړل شوی بلکې د خوښې کسان ګمارل شوي دي خو وزارت دا تورونه رد کړي او په ترکیه او شام کې د زلزلې څخه د ژوندۍ پاتې شوو کسانو د ژغورنې هیلې د فروری پر 9مه کمې شوې دي دا په تیرو لسیزو کې یو تر ټولو خونړۍ زلزله بلل کیږي چې پکې تر اوسه 15,000 نه زیات کسان مړه شوي دي دا خبرونه لنډیز مو واوریدو او ستاسو پام د نورو رپورټونو په لور راګرځوم په دې نمای کې هم تاسو لپاره په بیلابیلو موضوعاتو او په نړیوالو غهم رپورټونو لرو څنګه تاسو د زلزلې خبر واوریدلو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په زلزلې کې د ورشو کسانو شمیره سره باندې شپاړو زرو ته خودل ده رجب طیب اردوغان د پنځشنبه په ورځ غازی ان طیب اخار ته ورغلی وو په دغه خار کې د راپورونو لمخې غنو اغوانانو ته هم مرجوب لا وخت ده نور تفصیل د سفیر لستانګزی په دې رپورت کې ورو
ته د راپورونو لمخې په زرګونه وژل شو خلکو کې لږ تر لږه 200 افغانان هم شامل دي خو په انقره کې افغان سفارت وایي چې د مرګ ژوبلو دغه شمیر رسمي نه دی او یوازې هلته میشتو افغانانو دوی ته راپور ورکړی په ترکیه کې د افغانستان د سفارت د معلوماتو لمخې افغانانو ته ډیر زیانونه په هاتای او غازی انفیب ښارونو کې رسیدلي ځکه ګڼ افغانان هم دې دو ښارونو کې میشت دي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د پنجشنبې په ورځ غازی انفیب ښار ته تللی و هلته یې د زلزلې له امله ورانې شوې سیمې او زیانمن خلک وکتل ښاغلي اردوغان وویل چې څه باندې 4,000 کسان په ترکیه کې مړه شوي او د ټپیانو شمېر هم 35,000 ته رسېدلی دی دغه شمېرې کره او رسمي نه دي ځکه چې ساعت په ساعت د مرګ ژوبلې شمېر زیاتیږي او لا هم ژغورونکو ټیمونه د خاورو لاندې د نړېدلو ودانیو لاندې د خلکو په راایستلو باندې بوخت دي چې ممکن په دې سره ویره شته چې د مرګ ژوبلو شمېر لا پسې زیات شي په ځینو سیمو کې بیا د ژغورنې هڅې د سړی هوا له امله ټکنۍ شوي دي او په موقتي کمپونو کې خلک هم د سړی هوا له امله سخت شکایت کوي چې پکې ګڼ افغانان هم شامل دي د نړۍ بیلابیلو هیوادونو د ترکیه او سوریې له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې ډاډ ورکړی او خپل مرستندوی ټیمونه هم ساحې ته لیږلي دي د اروپایي ټولنې وویشتو غړو هیوادونو د ترکیه او سوریې له زیانمنو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې چمتو دي مرستې ورسره وکړي د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې نن یوه غونډه درلوده او په دې اړه باندې بحث کړی دی ترکیه او سوری له قربانیانو سره د خواخوږی او د غوی د درنښت په خاطر یو دقیقه چوپتیا هم غوره کړې ده. د اروپایي شورا مشر چارلز میشل له زیانمنو سره د مرستې پوره چمتووالی ورکړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لوی ته تاسو غوږی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې روان حالاتو ته اندېښنه ښودلی او وی ویل چې هڅه کوي دغه وضعیت ته یو حل لاره وموندل شي. پوتین دغه څرګندونې په ماسکو کې د افغانستان په اړه د ترسره شوې غونډې له ګډونوالو سره په کتنه کې کړې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې وضعیت خورا ستونزمن وباله، ویل چې موسکو بل کابل سره اړیکو ته دوام ورکړي. پوتین دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په موسکو کې د یو شمېر هیوادونو له جګپوړو امنیتي چارواکو سره په کتنه کې وکړي او ویل چې په افغانستان کې وضعیت ډېر ستونزمن دی، خو موږ هم د حل لارې د موندلو لپاره هر څه چې په وس کې مو وي ترسره کوو. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې پوتین زیاته کړه، موږ په کابل کې د افغانستان له واکمنانو سره چې اشاره یې طالبانو ته وه اړیکه ټینګه کړې او موږ پوهیږو چې د سترو اقتصادي پروژو د ترسره کولو پلانونه شته چې کولی شي اقتصادي ثبات رامنځته کړي. په دې اړه د پوتین د څرګندونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا کومې سترې پروژې دي او موسکو پکې څومره ونډه لري. خو دې ته په پام چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اروپایي ټولنې د روسیې پر تیلو او ګازو اتکا کمه کړې او نږدې ده چې هغه بیخي له منځه لاړه شي، روسیې د افغانستان په ګډون د سیمې او د نړۍ نورې برخې ته د خپلو ګازو او تیلو د صادرولو هڅې تیزې کړې دي. د افغانستان په اړه د موسکو فرمات دغه غونډه پرون چهارشنبه په موسکو کې د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو او د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په ګډون ترسره شوه. د روسیې ولسمشر پوتین د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ته په خبرو کې وویل چې دا مهمه وه چې دوی خبرې واوري، ځکه دوی په مسلکي توګه د افغانستان په مسایلو کې ښکېل دي. پوتین زیاته کړه، د ده په باور د امنیتي مسؤلینو د غونډې ترسره کول مهم، ځکه و چې د ګډ کار په ځینو مهمو برخو کې د امکان تر حده معلومات او پلانونه سره شریک او هغه همغږي شي. د روسیې ولسمشر له افغانستانه د ترهګرۍ احتمالي ګواښونو ته اشاره وکړه او ویل چې په خواشینۍ سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان وضعیت ښه شوی نه دی. د ده په خبره د القاعده په ګډون نړیوالې ترهګرۍ ډلې په دې هیواد کې خپل فعالیتونه زیاتوي او خپلې وړتیاوې پیاوړې کوي. پوتین همدارنګه په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله او زیاته کړه چې وضعیت په دې هیواد کې ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. نوموړي له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق په اړه وویل چې له دې هېواده د مخدره موادو قاچاق مخ په زیاتېدو دی او په خواشینۍ سره د کوکنارو کار هم پکې په زیاتېدو دی. پوتین وویل تر هغه ځایه چې دی خبر دی، د نړۍ په بازارونو کې 80% اپین د افغانستان دی. د ترهګرۍ د ګواښونو تر څنګ د افغانستان له لورې د مخدره موادو قاچاق د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا د هېوادونو یوه بله ستره اندېښنه ده چې په کراتو کراتو یې څرګنده کړې ده.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال لوی ته تاسو غواګی. په داسې حال کې چې پاکستان د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د قرضې بل قص اخستو لپاره خبرې ترې کوي، د بشري حقوقو نړیوال سازمان دواړو لورو ته وړاندیز کړی چې په خبرو کې دي خبرې ته خیال وساتل شي چې د پاکستان غریبه طبقه نور غربت ته ټیل ونه وهل شي. یاد ادارې په یو تازه بیان کې ویلي چې IMF دې د پاکستان سره په دې کار وکړي چې غریبانو باندې نور منفي اثر پرې نه وځي. ټاکل شوی چې د پاکستان او IMF ترمنځ د 1.1 ارب ډالرو قرضې باندې د خبرو اترو پړاو نن سرته ورسیږي. دا چې د آی ایم ایف د قرضې سره کوم تړل شرطونه دي چې د پاکستان پر ولس اغیز کولی شي. زموږ همکاري مریحا میرزاده دا موضوع له پوهانو سره څېړلې ده.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلی چې نړیواله مالیاتی اداره دی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ هیواد پاکستان سره په داسې ډول کار وکړي چې غریبو خلکو باندې د قرضې منفي اثرات پرې نوزي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له نړیواله مالیاتی ادارې سره د قرضې د بل قسط اخستو لپاره خبرې کوي چې دویم پړاو یې روانه اونۍ پیل شوی او د فروری تر نهمې به دوام ولري. تمه کیږي چې دواړه خواوې د اقتصادي او مالی پالیسو یادداشت باندې پریکړه ته ورسیږي. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې د ګل پورس په یو بیان کې ویلي چې د غربت، ګرانۍ او بیروزګارۍ له امله پاکستان له یو غټ اقتصادي بحران سره مخامخ دی او یره ده چې د میلیونونو خلکو ژوند د خوراک، صحت او د اوسېدو ښه معیار له پلوه اغیزمن شي. د هیومن رائټس واچ د ایشیا د څانګې مشر پټریشیا ګراسمن ویلي په میلیونونو پاکستانی وګړي د غربت خواته تللي او بنیادي ټولنیز او اقتصادي حقوقو نه بې برخې دي. د هغې په خبره دا د پاکستان د حکومت ذمہواری ده چې دا بحران په داسې ډول حل کړي چې پکې کم تنخواه لرونکي کسان وژغورل شي او هغوی ته د لومړیتوب ورکړل شي. همدې طرف ته په اشاره اقتصاد پوه ډاکټر میراج الحق د فروری پر اتمه مشال ریډیو ته ویل د نړیوالې مالیاتی ادارې شرطونه ډېر سخت دي چې په عملي کېدو سره به د غریبو خلکو ژوند ګران شي.
کو حکومت د ګیس او د بجلی نرخ سیوا کوي، دغه شانتي د تیلو نرخونه نور سیوا کیږي، هغه باندې ټیکس لګي، رعایت کتیږي، شره سود سیوا کیږي او د روپۍ قدر نور کمیږي. نو د دې سره په انفلیشن یعنی مهنګایي به ډېر زیات سیوا کیږي او ظاهر خبره چې د خلکو کم قوتي خرید دی چې هغه د مخکې نه ډېر زیات کم شوی دی او هغه کمزوری شوی دی، هغه به نور هم کم شي. دې سره هیومن واچ کمیشن چې کوم غوښتنه کړې ده او هغې آی ایم ایف سره یو قسم دغې د طرفه ریکوست وای چې یاره داسې اقدامات د آی ایم ایف او داسې غوښتنې د پاکستان ګورنمنټ نه ونکړي چې کم د غربت د سکیم نه لاندې خلک د هغې ژوند ډېر زیاتې ستونزې سوا نه شي.
د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ په اقتصادي او مالي پالیسۍ او د اصلاحاتو په ایجنډا خبرې اترې د فنډ سهولت د غځولو لپاره دي او دا غونډې نه هم جایزه ده. دا خبرې اترې د دې لپاره دي چې د 1.1 اربع ډالرو د قرضې بل قسط پاکستان ته ورکړل شي. د آی ایم ایف قرضې د غځولو سهولت یا اکسټینډډ فنډ فیسیلیټي هغو هیوادونو ته ورکول کیږي چې د تجارتي خسارې او اقتصادي بحران سره مخامخ وي. دغه قرضې ته بیل اوټ پیکیج ویل کیږي، معنا دا چې هغه هیواد له ستونزو راوباسي. یو بل اقتصاد پوه اکرام هوتی وایي هیومن رائټس واچ یوې ډېرې جدي خبرې ته د آی ایم ایف او پاکستان توجه اړولې ده، خو دغه په خبره دا د نړیوالې مالیاتي ادارې په منډیټ یا دایره کار کې نه راځي چې د ولس خیر ښېګڼې ته پام وکړي.
پاکستان ریاست چې دی هغه په مالی مشکلاتو کې دی او دا هغه د مالی مشکلاتو نه راشتل غواړي. آی ایم ایف چیرې هم دا نه دی کتلی چې پاکستان کې د عوامو د ښېګڼې لپاره څه کېدی شي. دا د هغې منډیټ نه بهر ده خبره. د هغې لپاره بلې ادارې دي چې هغه ورلډ بینک دی، ایشین ډیولپمنټ بینک دی، باقي دوست ممالک دي. آی ایم ایف پاکستان نه دا غواړي چې ستاسو د حکومت چلولو لپاره چې کوم پیسې تاسو ته بجټ پکار دی چې هغه دومره مضبوط وي چې هغې کې ستاسو خسارې هم زیاتې ونه شي او ستاسو د ډالر د پاره چې کم محتاجی ده هغه هم کم شي. دا دوه د هغې مین پوائنټس دي. د مین پوائنټس کې د عوامو چونکه څه ښېګڼه د هغې امکان کم دی، بلکې په عوامو باندې باید د دې بوج پروري هیومن رائټس بالکل صحیح ده په ګوته کړې.
له معلوماتو سره سم دا وخت پاکستان په مرکزی بینک کې شاوخوا 3 اربع ډالر موجود دي چې ورو ورو په کمېدو دي. په عین حال کې د پیسو په بازار کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر کم شوی. د فروری په اتمه په فورن ایکسچینج مارکیټ کې یو ډالر په 2.78 روپو اخیستل کېدو او په 2.78 روپو خرڅول کېدو. په پاکستان کې د انفلیشن یا د ګرانۍ کچه 9% ته رسېدلې ده. اقتصادي ماهرین وایي د یو مستحکم معیشت لپاره باید دغه شرح د 15 نه تر 10% وي. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت په 2019 کال کې د هیواد خراب اقتصادي حالت ته په کتو آی ایم ایف سره د 3 کالو لپاره د 6 اربع ډالرو معاهده وکړه، خو د ادارې د سختو شرطونو د نه پوره کېدو له وجې د ځنډ سره مخامخ شوه. تر دې مخکې هم پاکستان 1.25 له آی ایم ایف څخه پورونه اخیستی وو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو تاسو یې غوږی د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع اورکزی په ډبوري سیمه کې د زراعت د څیړنیز ادارې پر ضد احتجاج شوی دی. احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې یادې محکمې د الوګانو د کروندې په پروژه کې د سیمې ځایي کروندګر بې برخې کړي دي. دوی غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دې د یاد ادارې پر ضد ګامونه پورته کړي. خو د یاد ادارې پروژې چارواکي وایي چې دا پروژه یوازې په هغه سیمو کې پیل شوې چې اوبه او هوا یې د الوګانو کروندې ته جوړ دي. د مشال لوی خبریال ممتاز بنگش نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع اورکزو کې کروندګرو د زراعت تحقیقي څانګې پر ضد د فروری په اتمه احتجاجي مظاهره کړې. د یادې ضلع ډبوري سیمه کې د احتجاجي مظاهرې مشري ډبوري د ځوانانو تنظیم کوله. احتجاج کوونکو صوبایي حکومت نه د زراعت تحقیقي څانګې پر ضد د پلټنو او د الوګانو پروژې پاتې کروندګرو ته د هغوی حق ورکولو غوښتنه کوله. د یاد تنظیم مشر عظیم اورکزی احتجاج نه وروسته مشارې ډیو ته ویلي د دوی سیمه کې د زراعت محکمې له طرفه کروندګرو ته الوګان کروندې لپاره مرستې ورکولو پروژه پیل شوی، خو د بده مرغه ډېر کروندګر د یادې پروژې نه محرومه پاتې دي او ځینو ته مشینري هم نه ده ورکړې شوې.
د ادارې په خلاف اکشن واخیستل شي چې آینده لپاره بیا داسې کار ونه کړي او دا کوم کاري کړی دی دوی کې به مزید ذمه داران واخیستل کېږي، ځکه چې 140 کلیو کې ته دوه کلي خلک او دا نور کلی ته نه محرومه کړو او نور کلی د پرېږدولو. او حالانکه دا پروجیکټ او دا ریسرچ تحقیقی اداره مقصد داره چې هر کلی نه خپل ریسرچ تر واخلې خپل نمائندګا نمائندار واخلې.
په اړه د یاد میکمې ریسرچ افسر شاه خالد د فروری په اتمه مشارې دیو ته ویلي یاد پروژه درې کال وړاندې د بره او کوزه اورګزو په سیمو کې الوګانو په کرونده تحقیق لپاره پیل شوی و. پروژه کې یو نیم سلونه سیوا کروندګرو ته کروندې لپاره الوګان او ضروري مشینري ورکړی شوی و. روان کال د صوبایي حکومت په وینا یوازې دیرش نوي کروندګر ثبت کړي، ولې زړه دیرش هغه کروندګر هم د پروژې برخه ده د چا کارکردګي چې خوا
سکالی چې کوم کسان دي پاتې موږ 30 نوی کسان راځي او هغه څنګه په خپل تلې دا مو پټین کتلې دا مو په پټی کې تصویران واغسته جی پی اس هم واغسته او 30 هم زړه هغه کسان چې دغه په پریویس ریکارډ باندې دا وو پیداوار موږ سره خره غلې دا اوس په دې 150 کې دغه 140 کسان 110 کسان 120 کسان چې کوم پاتې شوی دي هغه وایي چې را موږ سره دته شو منګي ولې نه یغستي او نو به کې چې کوم کسان احتجاج کوي موږ جواب کړي په دې کې په فرنٹ باندې دغه درې څلور کسان دي دې ته موږ پروس کالي پلاټ لګولیو.
نوموړي زیاته کړه د دوی محکمه د اورګزو او کرمې په هغه سیمو کې د کروندګرو سره په شریکه د الوګانو په کروندې تحقیق کوي. د کومو سیمو آب و هوا د الوګانو کروندې لپاره سازګاره ده. د دوی محکمه کروندګرو ته نه یوازې تخم او مشینري بلکې هغوی ته تکنیکی مرستې هم ورکوي چې تر اوسه یې د تسلۍ وړ نتیجې ترلاسه کړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، بدلتا حالات بدلی گی را بدلی گی. مون پا دے چارو نظر ساتو او تاسو ترے ہم خبرو. زو نیاز احمد خانیم او تاسو تا لسوات، دیر، چترال، شنگلے او خوشا سیمونا را پورنا جوڑو.
مشر رو دیتا تاسو یہ گواگی د جنوبی او شمالی وزیرستانونو ترڅنګ د لکی مروت اوسیدونکو وای په سیمو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات تړل کېدو له وجې د دوی ژوند ګران شوی دی. دوی زیاتوي د انټرنیټ نشټوالی په 13 د سیمې د کوونکو کاروباریانو او خبرارانو ته ستونزې جوړې کړې دي. د شمالي وسان یو انتظامی افسر د انټرنیټ تړل کېدو له وجې د خلکو مشکلات مني، خو وای دا کار د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره ضروری دی. د چارو یو شنونکي که څه هم پر خلکو د موبایل ټلیفون او انټرنیټ بندول د هغوی د بنیادي او بشري حقوقو خلاف یو عمل بولي، خو وايي امنیتي ځواکونه دا اقدام د یو عمده جنگي تاکتیک په توګه کوي. نور تفصیل د هارون بچا په دې رپورت کې وو.
د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلع اوسیدونکو وخت نا وخته د دوی په سیمو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدماتو د تړل کېدو له امله شکایت کوي. د لکی مروت یو اوسیدونکو شاکر بیټنی د فبروري پر اتمه مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې موبایل ټلیفون او انټرنیټ د دوه اونیو تر تړل کېدو وروسته د فبروري پر ومه د شپې مهال بیرته بحال شو. بیټنی چې په یو ځایي اف ام ریډیو کې ویندوی کوي زیاته کړه چې د سیمې خلک د دې خدمتونو بیرته بحالېدو ته خوشاله، خو د خپل امنیت له پلوه ډاډمن نه دي.
خلکو ته ډیر زیات تکلیف هم اوس خدا شکر چې دوه هفته بعد انټرنیټ بیا بحث او خلکو داسې خوشی مناو کوله یو بل ته مبارکي ورکولې لکه څنګه روزه تیر سی او د اختر میاس وویني چې کوټ فورسز والے اپریشن کوله بیا غو دا لکول چې موږ اپریشن کوو د دې د لاسه به موږ انټرنیټ لارې تړو د موبایل لارې هم تړلې وې سره چې ډیر زیات کاروبار باندې اثر اچولای وو لکه مرواد کې چې کوم مالداري خلک تي کوم تعلیم یافته خلک تي هغه د پېښور او د اسلام آباد په لوري لاړل دلته ماښام نه بعد څوک د کور نه نسی وتلې اګه اپریشن شروع وو مخکې وو که اوس تي غلا ډیره ذاتي سوي دي خلک د خپل ځانو پورې تنگ دي
د پوز د امریکو ادارې د فبرورۍ پر اتمه په یو خبر پاڼه کې د لکی مروت په عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان د 1200 وسلوالو د وژلو ادعا وکړه. ادارې ویلي هغه وسلوال د فبرورۍ پر 1 شپې مهال امنیتي سرتیرو سره د نښتې پر مهال وژل شوي دي. تر دې دمه ټي ټي پي د یادې پیښې په اړه غبرګون یا بیان نه دی ورکړی او خپلواکه سرچینو یې هم په اړه لا څه نه دی ویلي. بلخوا په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ جمال مالیار هم د دې ضلع په اکثر ځایونو کې د انټرنیټ د بندښت ستونزه یادوي او وایي چې دوی د بیا بیا احتجاجونو باوجود دا مسله حل نشوه.
اکثر خو ځنې علاقو کې انټرنیټ شته نه بیا چې کله داسې د بدمنې پېښه وشي په هغه نه ورستې دوی پیټیسل سیګنل هم بند کړي موبایل سیګنل بند کړي ډی ایس ایل وای فای او 3G 4G بند کړي یعنی بخي مونږه په تور شپه کې وو په تور ځنګل کې وو وخت په وخت باندې مونږه زیات پر لتونه هم کړي دي یعنی دوی څوم یشت لپاره موږ سره وعده وشي خو بیا کار نه پی وشي مشتدا ځواب چې دا ټیکنیکل مسله ده نو نن سبا کې بحال شي خو دا مسله حل کولو کې
د شمالی وزیرستان یو خبریال رسول داوړ بیا وایي ک لوی خو د سیمې خلک د نامنې پیښو پریشان کړي نو لبلې خو ور باندې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدماتو بندیدا د غوي ژوند ورګدان کړي دي.
خصوصا طالب علمانو لا کاروباری حضرات الله او صحافتي چې څومره زمونږونه دي اغي هم بیا نشي کولای چې خپل ریپورتونه رواخلي او مخکې یوسي خودکش د مکاو شي په فورسز باندې حمله پولیس باندې حمله ورشي یا چرتا اپریشن شروع شي په کومه علاقه کې ټارګټ اپریشن وي او په داسې صورتحال کې بیا انټرنیټ چې کوم دی او تړل شي کله کله هو پکې ټلیفون هم کار نه کوي ځای خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي دوی وقتن فوقتن چغې موي خپل احتجاج هم ریکارډ کوي.
پسیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ د بندښت موضوع مو د فبرورۍ پر اتمه د میرلی د اسیسټنټ کمشنر صادق علي مخې ته کېښوده. هغه وویل انتظامیا د انټرنیټ نشتوالي له وجې د ځایي خلکو له ستونزو خبره ده او هڅه کوي چې انټرنیټ ته د عامه لاسرسي بدیلې لارې چارې برابر کړي.
د پولیس یا د آرمی جائنٹ نو هغه د پردید هغه ایریا کې دا انټرنیټ سرویس دا ټیمپری بیس باندې شټ ډاون کی لا انفورسمنت ایجنسیز ته یا نور متعلقه اداري هغه تمنګ دا وایي چې په کومه ایریا کې داسې صدغنی نو هغه ته د بحالی وشي ځکه دلته د سکول دی سټوډنټس دی کالجز دی کاروبارونه دی اسپتالونه دی موږ سره د وجه پولیو بایکاټ سمرال خلک وایي چې موږ ته انټرنیټ نشته نو موږ پولیو ولې ورکو. فنات کې زم چې کوم 4G انټرنیټ ته نو هغه بند دی فلال پی ٹی سی ایل کنیکشنز او نینو بیمز چې کوم دی دا یو ډیوایس ته په پی ٹی سی ایل کنیکشن باندې لګي چې کوم دا سټوډنټس دی یا کورونه دی یا مارکیټونه دی هغه بیا دا استعمالوي.
دا چې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په سیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ تړل ولې ضروری دي او دا هم چې دا اقدام د عملیاتو له کامیابۍ سره څومره مرسته کوي د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې خبریال او د چارو شنونکو افتخار فردوس وایي په یو جنگي سیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ بندول د امنیتي ځواکونو له لوري د جګړې د یو عمده تکتیک په توګه کارول کیږي. نوموړی په عین وخت کې منی چې په دې توګه عام ولس له دې دواړو خدمتونو محرومول د بنیادی بشري حقوقو خلاف یو عمل دی.
سومرم چې میریټن ګروپس دی هغه اوس لکه آی ڈی ډیوایس شو یا ټلیفون سره چې دی بم چې دی هغه تبل نو هغه چې دی اوس یو عام ټیکټیک چې دی هغه ګرځي په دې غاړو وغیرہ باندې جیمرز وغیرہ چې دی هغه لګیدلی خو چې کله یو لوی پیمانه باندې اپریشن په علاقه کې کیږي دا هغه د وجه نم چې دی د فون سیګنل چې دی هغه جیم کیږي او د خلکو چې کوم یعنی پرابلمز دی او د دې نه چا انکار چې دی هغه نه کړي ځکه چې ډیر شي شي نه چې دی هغه نن سبا د انټرنیټ سره چې دی هغه ریلیټډ دی دا تاسو ګلوبلی هم وګورئ نو ان انټرنیټ بلاکیج کوم دی نو دا چې دی وایلیشن کې راځي د کمیونیکیشن او بیسیک هیومن رائټس خو چونکی بعض ایریاز کې چې دی لکه تر هاجرۍ چې دی هغه مخ چې دی رونی سي نو بیا په هغه کې داسې اقدامات چې دی هغه کېږي.
د 2002 زیږدیز په اوړي کې په سوات کې د وسلوالو د بیرته فعالېدو رپورټونو تر خپرېدو وروسته د دې ضلع انتظامیې هم په درو تحصیلونو مټې کبل او خوځخېله کې د شاوخوا یوې میاشت لپاره انټرنیټ تړلی و. په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې بیا خلکو د موبایل ټلیفون او انټرنیټ د پرله پسې بندښت پر ضد وخت په وخت احتجاجي مظاهره کړې دي. خو د دې سیمو فعالان وایي د حکومتي داوو باوجود د دوی امن په بشپړ توګه نه دی پر ځای شوی، چې له وجې د دوی په خبره د سیمې خلک د ټلیفون او انټرنیټ په څیر د ژوند له مهمو اسانتیاو لا هم بې برخې دي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لندو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
بالکل، تاسو د مشال رادیو خبرونه په منځنۍ صفه شپږ سوه یوشت معنی دا چې کوم اضافي خبرونه دي تاسو تاغې د لارې تاسو دا اوریدل شي، او کچره تاسو اپلیکیشن لري په سمارټ فون کې نو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او د مشال رادیو اپ ډاونلوډ کړئ، هغه د لارې تاسو دا ټول خبرونه تاسو زمونږه نیغ په نیغه اوریدل شي، رپورټونه اوریدل شي او په هغه کې ویډیوګانې هم کتل شي، چې کوم مطالب دي کوم رپورټونه دي هغه هم لوستل شي. مشال رادیو تر څنګ اوسئ د رواني غړې د خبري سات د اخري رپورټ په لور ستاسو پام را ګرځوم. لاندې د پښتو دودیز خوراک دی چې په ژمي کې اخري کلیوال خلک د لاندې کول لپاره پسونه دوه کاله ساتي چې ښه تیار شي بیا حلالوي. ډیر پښتانه دا د پلار او نیکونو ورپاتې د کلتور هم ګڼي. د مشال رادیو خبريال سبا شبنم د پښین د سیمې یو کلیوال سره پر دې موضوع خبري کړې دي چې د لاندې پسونه حلالوي او د غرپورې ور باندې تیار کړي دي.
لاندې د پښتنو دودیز خوراک دی چې پښتانه په ژمي باندې خوري. د پښین یو کلیوال عبدالخالق اڅکزی د لاندې د مژو علالولو لپاره چاړه تیروي.
سچې مژاول د واره حلال کو بیا د بڼو کې د وړې زن وشکو د وړې سیمې زن وشکولې، بس بیا ور بل کو پر ور باندې د ښیردو، بس په ور باندې وال ویو پر ور باندې مژ د ښیښوې، بس پر لمبا باندې سکم زې تیاریږي سرکیږي، بس هغه په چاړه چا باندې قرار قرار وو، بس د پخپل برابرېږي تک سر اوړي صفاکیږي. د سیمش کله کاټ کو بیا مژ مالګه پر اچو او انجه کوي انجه پر اچو انجه او مالګه پر اچو، بس بیا مینې باندې اچو پر مینې سیمه واچو دی په شل پنځه ویشت ورځې کې بس وچیږي تیاریږي.
عبدالخالق اڅکزی وایي چې پخوا به واوري او ورښتونه ډیر کېدل، لارې به بندې وې، د خلکو به بازارونو ته تګ نه کېدی، نو کلیوالو خلکو به لاندې کول او په ژمي به یې خوړل. دا غب خبره چې اوس دوی لاندې د شوق لپاره هم کوي.
دا لاندې زمر د پلارو د نکد وخت سه یو ثقافت مجه کوو، او دا پسونه سه کم دي دا مر دوه کال ساتو په غنومه ساتو، دا مر مژوکو چاغه کو، بس بیا لاندې کوو. د منی په اخره کې یا د ژمي په اول سر کې په دولسمه میاشت کې مژ دا لالو چې لال می کو، بس بیا یې ال ویو شې صفا کوو، بس بیا پر مینه باندې اچو، بس بیا په ژمي باندې خورو. په خوا سی وو بازارونه لیري وو، واوري کې دی بارانونه کې دو بازارو ته خلک نه سوکلې، بس د خپل لاندې به وو کو، بیا به دا درې میاشتې د خپل ژمي باندې خوړل. د بازارونه لیري وو، بازارو ته بلار نه کې دا واوري به بارانونه بو، خو بهرال مژ د سم گزاره کیږي. واوري ماوري سکله وسی لارې بندې سي، بس موږ دا ورته خرو کله کله میلمانه راسي، بس و میلمانه ته ور پخو خوري.
د کلیوالو او غرنی سیمو خلک په ژمی میلمنو ته په میلمستیا کې لاندې ورباندې کوي. زاید اقبال د خیبر پښتونخوا سوات اوسېدونکی دی چې پښین ته په میلمستیا راغلی دی. هغه د لاندې په اړه څه داسې وایي:
د لاندې غوښې د هغه په مونږ ډېر زیات ښه ولګېده، ولې چې ډېر وخت شوی دا مونږ نه و خوړلې، تا زموږ میلمستوب وکړو او د هغې مونږ له ډېره زیاته مزه راکړه. پوخا به مشرانو دغه کو خو لکه اوس ورو ورو چې څومره نیو جنریشن رارسي نو هغې هغه پخواني رسمونه رواجونه ختموي. شکر دا دی چې دلته کې په کوټه کې دغه لا پخواني دغه موجود دي، د دې نه مونږ ډېره زیاته مزه واغسته، ډېر خوند یې وکړو.
که څه هم د پخوا په پرتله و ښارونو ته په نږدې سیمو کې د لاندې کولو شاره کمه سوې ده، خو د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک اوس هم لاندې کوي او ټول ژمه یې خوري. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.